دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. زه اجمل انده او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې هرکلی کو. دا زموږ مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله ده. د دې خبري مجلې د سر موضوع دا ده چې افغان ولسمشر اشرف غني په لندن کې د اداري فساد په وړاندې کانفرنس کې وینا کړې ده. ویلي دي چې د فساد په وړاندې په پرمختیایي هیوادونو لکه افغانستان کې د نړیوالې همکارۍ لپاره اړتیا شته. څو نوموړي همدارنګه ویلي چې د افغانستان د نشه یي موادو لوی شمېر پیسې اروپایي هیوادونو ته راځي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته. احمد شیبری دروري.
افغان ولسمشر د اداري فساد پر ضد مبارزه کې له نړیوالو د همکارۍ غوښتنه وکړه. افغانستان نه غواړي چې د کاسا زر پروژې له برېښنا استفاده وکړي او ایران وایي روان کال حج ته حاجان ناستوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر په لندن کې د اداري فساد په وړاندې نړیوال کانفرنس ته وویل افغان حکومت د دې ستونزې له منځه وړلو ته ژمن دی خو په دې برخه کې همکارۍ ته اړتیا شته. اشرف غنی وویل فساد بیلابیل علتونه لري چې یو عمده عامل یې په لویدیځو هیوادو کې د نشه یي موادو غیر قانوني غوښتنه ده. د یو این او ډی سی د اټکل له مخې د مخدره موادو له 500 میلیارد ډالرو څخه چې په تیره لسیزه کې د افغانستان له مخدره موادو لاسته راغلي دي 480 میلیارد ډالر یې اروپا ته راغلي او دا مسله له قانوني لارې نه ده تعقیب شوې. اشرف غنی زیاته کړه چې د فساد د مخنیوي لپاره په کار ده چې په افغانستان کې لوړ پوړي چارواکي له فساده وګرځول شي. د یو بل خبر له مخې نن په لندن کې یو شمېر افغانانو مظاهره وکړه او ټینګار یې وکړ چې د توتاب پروژې لاینونه باید د سالنګ پر ځای له بامیانه تیر شي. توتاب د برېښنا هغه پروژه ده چې له ترکمنستان افغانستان ته برق انتقالوي او له ګشتې بهرنیان ورکوي. کابینه پریکړه کړې ده چې دا برېښنا باید د سالنګ د لارې انتقال شي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني نن په تاجکستان کې د کاسازر پروژې د کار د پیلېدو تر پرانستلو وروسته وویل چې افغانستان به له دې برېښنا استفاده ونه کړي او یوازې به د هیوادونو ترمنځ ترانزیت ته لاره هواره کړي.
اگر ما از انرژی کاسای گازار استفاده میکردیم برای سالهای متوالی
که چرته موږ د کاسازر پروژې له انرژي استفاده کولای د اوجدو کلونو په مخه به موږ د منځنۍ اسیا د هیوادو پر برېښنا متکی کیدو. حال دا چې موږ د انرژي ډیر پراخ زیرمې لرو او په افغانستان کې مو خپل برق د برق پلان طرح کړی دی. په تاجکستان کې نن د کاسازر پروژې په پرانستلو کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان، د قرغزستان ولسمشر الماسبیک اتمبایف او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف برخه واخیسته. د تورخم دروازه د درېمې ورځې په مخه د مسافرو په مخ تړلې ده. د ننګرهار چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دروازه وروسته تر دې پاکستاني ملیشو وتړله چې افغان ځواکونو د پولې په صفري نقطه کې د پاکستاني پوځي تاسیساتو له جوړېدو سره مخالفت وکړ. او په ننګرهار کې د یو بل خبر له مخې په غنیخیلو ولسوالۍ کې ځانوژونکي برید یو کس وژلی او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا چاودنه نن له غرمې مخکې یولس بجې د غنیخیلو ولسوالۍ د روغتون مخې ته وشوه چې له امله یې د پوستې یو افسر وژل شوی او شپږ نور ملکیان چې څلورې ماشومان دي ټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د توغندیو لومړی دفاعي سیستم په رومانیا کې نصب کړ. نن د امریکا او ناتو یو شمېر چارواکو دا مرکز چې 800 میلیون ډالر پرې لګېدلی دی د رومانیا په جنوب کې د دیوسیلو په سیمه کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیست. واشنگتن وایي چې دا مرکز به ناتو د منځني ختیځ له لوري د منځني واټن له توغندیو وساتي. د رومانیا ولسمشر کلاوس لوهانس د ناتو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره په بخارست کې ګډې خبري غونډې ته وویل. زبه دا خبره یو ځل بیا وکړم. څومره چې ښکاره ده د ایجس اشور په نوم دا سیستم چې په رومانیا کې جوړ شوی دی هیڅ هیواد ته مستقیم خطر نه دی. یو مخ دفاعي نقش لري. روسیه ویریشي چې دا سیستم به شاید د ماسکو پر ضد استعمال شي او له دې سره به د سیمې ستراتیژیک توازن له منځه ولاړ شي. د کرملین ویاند دمیتری پیسکوف نن خبریالانو ته وویل چې د توغندیو د دفع کولو دا سیستم د روسیې امنیت ته یو ښکاره ګواښ دی. ایران به روان کال حج ته څوک ونه لیشي. دا د تهران او ریاض ترمنځ د کړکیچ تازه نقشه ده. ایران ویل د سعودي عربستان بې کفایتي د سپتمبر په میاشت کې د حج پر مهال د لږ تر لږه 2426 کسانو د مړینې باعث شوه. د تهران په وینا په دې ناورین کې 440 ایراني حاجان وژل شوي وو. د ایران د فرهنګ وزیر علي جنتی خبرې د ایران ارنا آژانس راخیستې دي چې وایي تهران او ریاض د حاجانو د خوندیتوب په اړه له 2 میاشتو راهیسې خبرې کولې خو دا خبرې ناکامه شوې. په تاجکستان کې سختو بارانونو سیلونه بهولې دي، کورونه یې وران کړي دي او په سلګونو کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د تاجکستان د بیړنیو چارو د کمیټې ویاند عارف نظام اوف وویل تېره شپه مرکز دوشنبې ته نږدې په یو شمېر کلیو کې تر 1000 ډېر کورونه زیانمن شوي دي. نازموف زیاته کړه چې له دې سیمې په سلګونو کسان ایستل شوي دي. او روسي خبردارې چې عراقي چارواکي وایي غبرګو ځان وژونکو چاودنو د بغداد ښار په څنډه کې د پولیسو په یو مرکز کې لږ تر لږه 5 پولیس ووژل او 4 نورې ټپیان کړل. د برید یو ورځ وروسته تر دې وشو چې د روان کال تر ټولو خونړیو چاودنو په بغداد کې د 3 کسانو ژوند واخیست او 115 ټپیان کړل. د پرونیو او نننیو چاودنو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نه واوریدل چې احمد شیبر درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ. وړاندې په دې نیم ساعت خبرې مجله کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی په لندن کې د اداري فساد په وړاندې کانفرنس کې وویل د فساد په وړاندې په پرمختیايي هیوادونو لکه افغانستان کې د نړیوالې همکارۍ لپاره اړتیا شته. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټا لیږدونکي برېښنایي پروژې سره باید قومي او سیاسي چلند ونشي. دا خبره نن یو شمیر قومي مشرانو کړی ده. په لندن کې ملاغه مظاهرې هم خبرو چې یو شمیر خلکو دغلته د ولسمشر اشرف غنی د ورتګ په مناسبت په مظاهره کې له نوموړي غوښتي چې د برېښنا دغه لایندې د بامیانو له لارې تیر شي. د تورخم دروازه د مسافرو او تجارتي مالونو پر مخ نن د درېمې ورځې لپاره تړلې وه. د دې دروازې تړلو خلکو ته څومره ستونزې پیدا کړې او پر سوداګرۍ څه اغېز کړی په دې موضوع هم ریپورټونه لرو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د موسسې له هغې غوښتنې مو هم خبرو چې له ولسي جرګې غوښتي د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د تقنیني فرمان زر تصویب کړي. د سیمې او نړۍ په مسلو کې به واورئ چې د چین یوې مشهورې ورځپاڼې د برتانیا د ملکې پر هغه وینا چې چینایي چارواکي سپین سترګې بللې وو په غبرګون کې لیکلي چې د چین او برتانیا اړیکې به زیانمن نشي. دا د ساده راډیو ده. افغان ولسمشر اشرف غنی په لندن کې د اداري فساد په وړاندې کانفرنس کې وویل چې د فساد په وړاندې پرمختیايي هیوادونو لکه افغانستان کې د نړیوالو همکاریو لپاره اړتیا شته، ځکه چې د نوموړي په وینا د افغانستان د مخدره موادو ډېرې پیسې اروپایي هیوادونو ته ځي. د ویل چې د فساد د مخنیوي لپاره په فساد ککړ لوړ پوړي کسان باید محاکمه شي څو دغه مبارزه ښې نتیجې ورکړي. په دې موضوع د ملالۍ بشیر چمتو کړی رپورټ اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی د اداري فساد پر وړاندې په لندن کې په کانفرنس کې ګډون وکړ. د لندن په کانفرنس کې د افغانستان، نایجیریا او کولومبیا د ولسمشرانو په شمول د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د نړۍ ګڼ شمېر مشران هم ګډون کوي. بانکونه، د مدني ټولنې ادارې او د پیسو نړیوال بانک هم په دغه غونډه کې ګډون کوي. دغه هیوادونه او ادارې هڅه کوي چې د نړۍ پر کچه د فساد په ضد مبارزه وکړي. ولسمشر غنی په دغه کانفرنس کې د خبرو پر مهال وویل
فساد د سیاسي تاوتریخوالي لامل دی. موږ باید اصلي ستونزه په ګوته کړو. دوهمه مسله د باور ده. زه ډیر خوشاله یم چې د پیسو نړیوال صندوق له موږ سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی شرطونه روښانه دي او د ارزیابي باوري سیستم لري. زه د څارنې د سیستم ملاتړ کوم. په پرمختیايي هیوادونو کې خلک له فساده بیزاره دي. تر هغه وخته چې موږ لوړ پوړي کسان له فساده ونه ګرځوو، هڅې به بې نتیجې وي.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه باید د نوي حکومت سره هیر نه سي. د ویل چې په فساد ککړو کسانو ته سزا ورکړل سي دا به تر هغو پلانونو ډیر اغیز ولري چې د عملي کولو لپاره جوړیږي او وروسته له بې اعتباري سره مخامخ کیږي. ولسمشر وویل په هغو هیوادونو کې چې د پرمختیا په حال کې وي لکه افغانستان، د نړیوالو همکارۍ ته هم اړتیا سته، ځکه چې د افغانستان د مخدره موادو لوی شمیر پیسې اروپایي هیوادونو ته ځي.
د یو این او ڈی سی د اټکل له مخې د مخدره موادو له 500 میلیارد ډالرو څخه چې په تیره لسیزه کې د افغانستان له مخدره موادو لاسته راغلي 480 میلیارد ډالره یې اروپا ته تللي او دا مسله له قانوني لارې نه ده تعقیب سوې.
افغان ولسمشر همداراز نن په لندن کې له اداري فساد سره د مبارزې نړیوالې ناستې په څنډه کې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره هم وکتل. دواړو لورو د افغانستان او سیمې د امنیتي وضعیت او له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړې او یو ځل بیا یې په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات پر تامین او د تروریستي شبکو پر ضد په جدي مبارزه ټینګار وکړ.
په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غنی په لندن کې د اداري فساد په وړاندې په کانفرنس کې وینا کړې ده، ویل کېږي چې دغلته یو شمیر افغانانو چې ګڼې ازاره ټبري وو مظاهره کړې ده او په مظاهره کې د افغان چارواکو څخه یو وار بیا غوښتې دي چې د ټوټا پروژه دي د بامیانو د ولایت له لارې تېره کړی شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان لاره د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټا لیکدونکې برېښنایی پروژې سره باید قومي او سیاسي چلن ونه شي، بلکې باید پاړې یو تخنیکی دلایل ومنل شي. دا خبره د هیواد د څلورو زونونو قومي مشرانو چې په کابل کې راغون شي وو په یو غونډه کې وکړه او وی ویل ک دولت د برېښنا دغه پروژې په اړه د ځینو کړیو تر اغېز لاندې راشي نو خې نتیجې به ونه لري. یوسف خان صدران په اړه د کابل رپورت لري.
د افغانستان د جنوب لویدیز، جنوب ختیځ، مرکزی او ختیځ زونونو د لسګونو قومي شوراګانو مشران د ملي مسایلو په اړه په دولت کې دننه قومي چلندونو اندېښمن کړي دي. د دغو شوراګانو لسګونه غړي چې د پنځمې پورز په کابل کې راټول شوي وو ټینګار کوي چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټا لیږدونکي برېښنا له پروژې سره غیر تخنیکي چلند حتی د هیواد ملي یووالي ته زیان رسولی شي. د قومي مشرانو په استازیتوب عبدالقدیر نیازی رسنیو ته وویل چې که د ملي ګټو او د سروې کوونکي کمپنۍ له غوښتنې سره بیا هم د سالنګ څخه د دې پروژې مسیر بدلیږي دا به بل بحران وزېږوي.
د لوی کندهار، لوی ننګرهار، سول ختیځ زون، د مرکزی زون په سلګونو قومي شوراګانې د ورستیو ناندریو په اړه جدي اندېښنه لري. که چیرې دولت د زورواکو ناروا غوښتنې ته غاړه کېږدي دا به په لوی لاس زور ازمایونو او ملي نفاق ته لاره هواره کړي.
د شوراګانې ټینګار کوي چې یا د پروژه باید د هغو ګټو په خاطر چې سالنګ لري له دې لارې تیره شي او دولت یې باید په اړه ته چا ګواښونه جدي ونه نیسي. له دې وړاندې د ولسمشر او اجرایه رئیس مرستیالانو سرور دانش او محمد محقق ټینګار کړی چې دا پروژه باید له مرکزي ولایتونو تیره شي. وروسته له دې چې د برېښنا وزارت د دغه پروژې مسیر له بامیان څخه د سالنګ په لوري د بدلېدو اعلان وکړ، د افغانستان د مرکزي سیمو اوسېدونکو یې پر وړاندې اعتراض څرګند کړ. له دې وړاندې په کابل، بامیانو، دایکنډي، پکتیا، خوست، هلمند او ځینو نورو ولایتونو کې هم غونډې او مظاهرې شوې چې ځینې د بامیانو او ځینې نور بیا د سالنګ له لارې د دغو مزو د غځېدو غوښتنه کوي. که څه هم جمهور رئیس غنی اعلان وکړ چې د دې موضوع د حل په خاطر یوه کمیټه ټاکلې، خو خلک ویره لري چې دا پروژه بې برخلیکه پاتې نشي. د نیک محمد په نوم قومي مشر وایي چې دا موضوع باید د زور نه بلکې د تفاهم له لارې حل شي.
زونونه او مشران او ساحې پر دې باندې فیصله وکړي چې د دایکنډي، د بامیان د دې مشرانو سره، که محقق صاحب دی، که خلیلي صاحب دی، که دانش صاحب دی، که مدبر صاحب دی، که د دې مدني ټولنې ځوانان دي، چې موږ یو تفاهم ورسره ولرو، په هغه اهمیت باندې سره پوه شو چې په کومه لاره کې ګټه ده. موږ پوهېږو چې د سالنګ لاره لنډه ده، دوه کاله د بامیان لار اوږده ده.
د مرکزی آسیا څخه د افغانستان دولس ولایتونو ته د برېښنا 1500 کیلو ولټه دغه پروژې ته وروسته له دې د سالنګ لار غوره شوي چې د جرمني فیشنر په نوم کمپنۍ د بامیان په پرتله دغه لار ګټوره ګڼلې ده. تخنیکي څېړونکی شعیب خان وایي چې واټن، وخت، لګښتونه، امنیت او ځینې نور هغه دلایل دي چې جرمني کمپنۍ د سالنګ لارې ته لومړیتوب ورکوي. هغه وایي چې که د ملي پروژې په اړه جغرافیایي، قومي او سیاسي فکر دوام وکړي، پایلې به یې د ټول افغانستان په زیان وي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سمغاګله ازادي راډیو نوري د تورخم دروازه د مسافرو او تجارتي مالونو پر مخ د دریمې ورځې لپاره نن تړلې وه. ویل کېږي چې دغه هلته د مسافرو شمیر اوس په دې خاطر یو څه کم شوی چې ځینې بیرته خپلو کورونو ته په افغانستان کې ستانه شوي، خو هغه چې د لرې ولایتونو نه د تورخم دروازې ته پاکستان ته د وختو په نیت ورغلي لام دغلته راټول دي. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوار نن تورخم ته ورغلی او په اړه یې دا رپورټ رسولی.
د ننګرهار ولایت اړوند پر ډیورند کرخه د تورخم دروازه د درېمې ورځې لپاره هم د مسافرو پر مخ بنده ده. که څه هم دلته په تورخم کې د خلکو ګڼه ګوڼه تر پخوا کمه شوې، خو لا هم ځینې خلک چې د نورو لرو ولایتونو نه راغلي د تورخم دروازې د خلاصېدو انتظار کوي. یو شمېر افغان مسافر چې لا هم د دروازې د خلاصېدو په تمه ناست دي د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دلته په تورخم کې د اوسېدو ځایونه نشته، خلکو سره زنانه او ماشومان دي. ځینې بېرته خپلو کورونو ته ستانه شوي او ځینې بیا د سړک پر غاړو د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي.
گجراتی پرون نش پرتی بیگاش پی یولز بجے اس سار پولیس تھی او چوگی کو نو پریت خلا جنا دار واڑ دی
نور خان کو تچن لو مشکل
نور خان چ بیگار اغلی مریضان ام گزاڑا کی پرتی ایچا تے جادہ نہ شور کو وچ پر وڑ
دلا ش کی ما پ پ خداس دی پنا کو سی جی ور ٹھل کی جین استا چ کمرہ سڑائے ون سی کمرے نہ ملا وی جادات پ بای بن بن پرتی
د تورخم اوسیدونکو خیالي وای د دروازې د بندېدو له امله خلک له سختو مشکلاتو سره مخ دي. د وای افغان مشران د خلکو له حال ځان نه خبروي او ډیری خلک په سختو لارو په غرونو تګ راتګ کوي.
اوس کدی ته د کچې ته دلته وای ډاکټر عبد الله وای اشرف غنی وای د سیمه بچ کړي شمشاد بغر کې سیاست رزوف کړي سپینګی رزوف کړي دا خلک پراته دي په ډیر بد حالات کې. اخوا ته جنازې ولاړې دي، مړې دي، خلکو ته وزر ورته کوي چې خیر ده پرې او هغه دغه وای چې موږ هیڅ اجازه نه ورکو چې څوک دې خونه ووري.
په ختیځ سیمه کې د سرحدي لیوه مرستیال زبیولا قزیزاده وای هڅې روانې دي چې د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ خلاصه شي، خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې. دی وای تر هغه چې د ستونزه حل کیږي دوی خپل ځواکونو ته د تیرسي امر کړي.
منګم هم دا خو د نظام وصول دي چې دغسې حالاتو کې زمونږ کتار ټول فال د عمله باش دي، فال د وزارت درجه وزارت.
د ننګرهار د ولایتي چارواکو په خبره د تورخم دروازه د سه شمې پورز وروسته له هغې د مسافرو پر مخ وتړل شوه چې افغان سرحدي ځواکونو د ډیورند کرښې په صفري نقطه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو د جوړېدو مخه ونیوله. د ویلو ده چې د تورخم دروازه نه یوازې د مسافرو بلکې د تجارتي مالونو پر مخ هم تړل شوي او دواړو غاړو ته د سوداګرو مالونه بند پاتې دي.
په تورخم کې یوازې مسافر نه دي چې له ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلان وایي د تورخم د دروازې تړل کېدو له امله هر ورځ د افغانستان اقتصاد ته لس میلیونه ډالر زیان اوړي. د دې خونی مرسیال د پنځشنبې په ورځ د ازادي راډیو ته وویل که دغه لاره زر خلاصه نه شي له تورخم اخوا د افغان سوداګرو د زرګونو موټرو خوراکي مواد به چې دا مهال بند پاتې دي له منځه ولاړ شي. پاکستاني لوري له تېرو درې ورځو راهیسې د تورخم دروازه د مسافرو او بار وړونکو موټرو پر مخ تړلې. محمد حدیث پردي سپاره رپورټ لري.
دا تورخم دروازې د تړل کېدو له کبله افغانانو ته نه یوازې په اجتماعي بلکې له اقتصادي اړخه هم زیانونه اوښتي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د تورخم د تړل کېدو له کبله د دغه دروازې دواړو غاړو ته پر خوراکي توکو بار د افغان سوداګرو زرګونه موټر بند پاتې دي. د دغې خونې مرستیال خانجان علي کوزي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د تړل کېدو له کبله هره ورځ د افغانستان اقتصاد ته په میلیونونو ډالره زیان اوړي. ښاغلی علي کوزي ګواښ کوي چې که حکومت دغه ستونزه ژر تر ژره حل نه کړي د اجتماعي ستونزو تر څنګ به افغان سوداګرو ته دروند مالي زیان ور ورسیږي.
چرګانو غوښې دي، همدارنګه هګۍ دي، هغه مالونه دي چې هغه خرابېږي، بزرونو موټر هم مخته او دې مخته ولاړې دي. دا یو ډېر لوی اقتصادي زیان دی. زه د ورځ داسې فکر کوم د ورځې لس میلیونه ډالر د افغانستان اقتصاد ته ضرر رسېږي.
د ډیورنډ پر کرښه د تورخم دروازه له درې ورځو راهیسې د پاکستان امنیتي مسؤلینو لخوا د مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. افغان چارواکي وایي پاکستاني لوري غوښتل په سیمه کې د قانون خلاف ځینې تاسیسات جوړ کړي چې دوی مخه ونیوله، او پاکستاني لوري هم په غبرګون کې د تورخم دروازه تړلې ده. پاکستان له دې مخکې هم په وار وار د تورخم دروازه د څو ورځو لپاره تړلې ده. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن وایي د ډیورنډ پر کرخه د تورخم دروازې دواړو خواوو ته ولسونه له پخوا څخه خپلو کې تګ راتګ کوي، او له حقوقي اړخه څوک د دغې دروازې د تړلو حق نه لري. ښاغلی هوډمن وایي که څه هم په تورخم دروازه کې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره اقدامات ضروري دي، خو نه افغان حکومت او نه هم د پاکستان حکومت د یادې دروازې د تړلو حق لري.
خلقو منځ دغه حاکم عرف او تعامل چې دی هغه په اساس باندې باید دا دروازه خلاصه وي، یعنې پیښو د احتمالي پیښېدو د مخنیوي لپاره ځینې امنیتي تدابیر ونیسي. اما په مطلق ډول باندې د دروازې بندول سي دا نه د ریفا د خلکو په ګټه در نه د ریفا په ګټه دا به ډېر فایده وکړي.
د رسمي شمیرو له مخې افغانستان دا مهال نیمایي زیات خوراکي او نور ضروري توکي د هیواد له ختیځې دروازې یعنی تورخم څخه واردوي، او هر ورځ له زرو نیولې تر یو زرو پنځه سوه موټر چې سوداګري څوک لیږدوي پر دغه دروازه تګ راتګ کوي. د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن وایي که افغان حکومت په اساسي توګه دغه ستونزه حل نه کړي، پاکستان به تل له دغې دروازې پر افغانستان د فشار په توګه کار واخلي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه څه ونه ویل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ له ولسی جرګې غوښت چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان زر تر سره تصویب کړي. د دې موسسي چارواکو نن په یو خبري غونډه کې ویل چې په دې برخه کې ځان به د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ستونزمن کړي. قاسم سولمل په اړه رپورټ لري.
فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه له ولسي جرګې غواړي چې پرته له ځنډه د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر د تقنینی فرمان د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. د فیفا د پروګرامونو مسول رحمت الله صالحی د پنځشنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې د یوې اعلامې په لوستلو سره وویل چې د تقنینی فرمانونو د ردولو دوام او ورسره سلیقوي چلند به په هیواد کې د بې ثباتۍ د زیاتېدو لامل سي. د نوموړي په وینا په دې برخه کې هیڅ ډول ځنډ خلکو ته د منلو وړ نه دی.
گروه دادخواهی برای اصلاحات انتخاباتی
اعضای مخالفت اصلاحات لپاره د عدالت غوښتنې ډله د ولسی جرګې لغړو غواړي چې د انتخاباتي اصلاحاتو اړتیا ته په کتو او د ابهام د لمنځه وړلو په خاطر مسؤلانه چلند وکړي او دا بهیر چټک کړي. ولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر لومړنی فرمان رد کړ، او حکومت وروسته له یو لړ تعدیلاتو شاوخوا درې اونۍ مخکې بل تقنینی فرمان دغې جرګې ته ولېږئ، خو ولسی جرګې تر اوسه په دې اړه کومه پرېکړه نه ده کړې. له دې وړاندې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشم له ولسي جرګې غوښتي و څو دغه فرمان ژر تصویب کړي. د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا وایي دغه جرګه به تر پوره دقت وروسته د ولسمشر د تقنینی فرمان په اړه پریکړه وکړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري له ازادي راډیو سره مرکه کې دا ونه ویل چې کله به دغه فرمان رای چونې ته وړاندې کیږي، خو په خبره د دې کار لپاره اراده لري.
اراده وکلای ملت
په پارلمان کې د خلکو د استازو اراده هم داده چې ژر تر ژره دغه قانون ته مراحل سي. په پارلمان کې وسته قانون دغه طرح ته تر نورو قوانینو لومړی توبر کول کیږي. ولسمشر اشرف غنی هم په وار وار ویلي چې حکومت انتخاباتي اصلاحاتو ته ژمن دی او د برخې کې کارونه دوام لري. خو د انتخاباتي چارو څارونکی شاه محمود مل ازادي راډیو ته ویل چې که حکومت د انتخاباتي سیستم د اصلاح او د انتخاباتي کمیسیونونو د نو کمیشنرانو ټاکلو ته ژر تر ژره اقدام ونه کړي، نو خلک به پر انتخاباتي بهیر بې باور سي او راتلونکو انتخاباتو کې به ګډون ونه کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
افغان حکومت په دې هیواد کې د سینما د کلتور د ودې او پراختیا لپاره د سوانو فلم جوړونکو ملاتړ باید وکړي. د فلمونو د یو فستیوال ګډونوالو نن وویل سینما کولی شي چې د ټولنې په سمون کې هم دا رول ولري. له کابل نه پر موضوع د خان محمد سین رپورټ اورو.
د پنجره رو به صلح د هنري فلمونو په وم پړاو کې لشلو مستند او داستاني فلمونو څخه دوه نندارې ته وړاندې شول. د دې فلمونو د لیدو لپاره ګڼ مینوال د چهارشنبې په ورځ د کابل پوهنتون د معلوماتو د سرچینو په مرکز کې راټول شوي وو. په دغو فلمونو کې یو د شریف سعیدي لخوا جوړ شوی رپ زیر پوست افغانستان او د پیمان آریانفر لخوا جوړ شوی د من و خودم په نوم جوړ شوی مستند فلم ننداره شو. په لومړي مستند فلم کې هڅه شوې چې د رپ د یوې ځوانې ډلې ستونزې بیان کړي او د دوی مستند فلم کارګردان هڅه کړې چې یو نوی بلوغ ته رسېدلی ځوان چې د استمنا یا خود ارزایی په ستونزې اخته شوی تصویر کړي. د من و خودم د مستند فلم کارګردان پیمان آریانفر آزادی راډیو ته وویل چې په افغاني ټولنه کې اکثره کورنۍ د جنسي روزنو په اړه له نوو بالغو شوو سره خبرې نه کوي.
فیلم من مشکلات جوانایی که تازه بالغ میشن.
زما فیلم ده هغو ځوانانو د ستونزو په اړه دی چې نوی بلوغ ته رسېږي او کومې ستونزې چې د جنسي نارسایۍ له پلوه له کورنۍ او ټولنې سره لري هغه بیان کړي. هیله ده په دې فلم کې مې ټولنې ته لږ څه معلومات وړاندې کړي وي.
دا فیستیوال د افغانستان د مستندو فلمونو د کور لخوا پیل شوی چې تر اوسه یې له شلو داستاني او مستندو فلمونو له جملې څخه شپاړس نندارې ته وړاندې کړي دي. د فیستیوال ګډونوال په هیواد کې د سینما پر ودې او پرمختګ ټینګار کوي او له حکومت غواړي چې له ځوانو فلم جوړونکو سره مرستې وکړي. سید فرهاد هاشمی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل.
هم از نگاه تخنیک و هم از نگاه محتوا
دغه مستند فلمونو د تخنیک او محتوا له پلوه د نندرچانو احساسات راوپرول. د هیواد په اوسنۍ شرایطو کې ځوانان اکثره د ګاونډیو تقلیدي فلمونه ګوري. دا فلمونه که له هغو سره پرتله کړو یوه لویه لاسته راوړنه ده.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پخوا تر دې د افغان فلم ریاست مسؤلینو ویلي وو چې د فلم جوړونکو غیر مسلکي توب او د فلمونو ډګر ته د غیر مسلکي کسانو وردانګل د دې لامل شوي چې په هیواد کې د فلم جوړولو صنعت له ستونزو سره مخ شي. ورته وخت کې د دې فیستیوال ګډونوالو له حکومته هیله وکړه چې د خلکو د رضایت د حاصلولو لپاره دې په هیواد کې د مسلکي پروګرامونو له لارې ځوان فلم جوړونکي نوښت ته وهڅوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو تاسو په رادیو سربیره کولای شئ زموږ ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ او زموږ ریپورټونه، مطالب او خبرونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده ازادي رادیو ډاټ کام. د چین یوې مشهورې ورځپاڼې د برتانیا د ملکې پر هغه وینا چې چینایي چارواکي سپین سترګې بللي وو په غبرګون کې لیکلي چې د چین او برتانیا اړیکې به زیانمنې نه شي، خو په ځوابي لفظي حمله کې پړه پر هغه لویدیځو رسنیو اچولې چې له دې وینا څخه یې یوه سیاسي لانجه جوړه کړې. بیجنګ د ملکي د وینا په اړه ډېر جدي غبرګون نه دی ښودلی، خو د حاکم کمونیست ګوند مهمې ورځپاڼې نوموړي ته سپارښتنه کړې چې په خپل خصوصي مجلسونو کې له چین سره د خپل هیواد د دوه اړخیزو اړیکو ته د اهمیت په سترګه وګوري او له دې ډول ویناوو څخه دې ډډه وکړي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل دروري.
د برتانیا ملکه د اساسي قانون لمخه د حساسو ډیپلوماټیکو مسایلو په اړه د ښکاره تبصری حق نه لري، خو دا چې د ملکی خصوصي خبرې د مطبوعاتو تراوزی هم سړی نه لري. نوی کلنی ملکه الیزابت په هغو ویډیویي تصاویرو کې چې بی بی سی د سه شنبه پر ورځ خپره کړل، یو جګپړی مقام ته چې برتانیا ته په اکتوبر میاشت کې د چین د ولسمشر ژی جین پینګ د رسمي سفر لپاره د امنیتي تیاریو مسؤل دی، وایي چینایي چارواکو د برتانیا له سفیر سره په خورا سپین سترګۍ چلند کړی. د چین ګلوبل ټایمز ورځپاڼې په یو تبصره کې لیکلي دي چې د ملکې وینا به د برتانیا او چین اړیکې زیانمن نه کړي، خو ورځپاڼې د لویدیځ پر رسنیو د دې وینا د خپرولو له کبله سخت انتقاد کړی. ګلوبل ټایمز چې د چین د کمونیست ګوند خپرنیز ارګان یوه څانګه ده لیکي، ښکاري چې د لویدیځ په رسنیو کې توهینونکي او پر ځان مین مسؤلان غواړي د بربرانو ناوړه لاره تعقیب کړي. خو دا چینایي ورځپاڼه زیاتوي چینایي لورای په دې باور دی چې د ختیځ له 15 کلن تاریخ سره دوامدار اړیکې به د دوی له پرمختګ سره هم مرسته وکړي. د برتانیا حکومت ویلي چې له لرغوني زرین تاریخ سره د اړیکو د پللو په ترڅ کې به له چین سره خپل تجارتي اړیکې پراخ کړي، خو په برتانیا کې د بشري حقونو ډلې د برتانیا پر حکومت تور لګوي چې د بیجنګ لخوا د بشري حقونو پر سرغړونو یې غوږونه کاڼه اچولي. د برتانیا ملکې د خپل سلطنت د څلور شپېته کلونو په ترڅ کې د خپلو نظریو په اړه له خورا زیات احتیاط څخه کار اخیستی، خو د شاهي کورنۍ ګڼ شمېر غړو له دې مخکې د چین په اړه په وار وار له ډیپلوماتیک عرف څخه وتلې تبصرې کړي. د نوموړي خاوند شهزاده فلیپ په اتیایمه لسیزه کې چینایي زده کوونکو ته خبرداری ورکړی و چې که په برتانیا کې د ډېر وخت لپاره پاتې شي نو سترګې به یې اړتې شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د ملکې وینا کم اهمیت بللې او ویلي دي چې دواړه هیوادونه دا مني چې برتانیا ته د ولسمشر ژي سفر به یوه لویه بریا وي. خو ګلوبل ټایمز رسپانه لیکي په داسې حال کې چې د چین او برتانیا ترمنځ دوه اړخیز اړیکې عادي شوي او د ښېګڼې په حال کې دي، دا ډېره ښه خبره نه ده چې ملکه په خپلو خصوصي مجلسونو کې داسې بې خونده تبصرې کوي.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پهنه
زمیمو په مرتب کې د باران د لپاره بنای نشته مو پزماګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دوستانو په همدې سره د دې نیم ساعت خبری مجلې پای ته ورسیدو. په دې نیم ساعت خبری مجله کې د خبرو شو مطالبو او ریپورتونو تفصیل ازادي راډیو .com کې کتلای شئ.